امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه ایسوسی يم تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخه اوري. په خبرونه کې بواوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هغه غیر حکومتي موسسو نه چې په افغانستان کې فعالیتونه کوي پیسې مصرفوي د دغو پیسو د حساب غوښتنه کړې ده او په کابل کې د غیر دولتي موسسو لومړی ملي کانفرنس جوړ شوی.
السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د غزنی د ولایت مقامات وایي چې د قره باغ په ولسوالۍ کې د دوو ملکیانو د وژلو او د دوو نورو کسانو د تښتولو په جرم د یو محلي پولیس په شمول څلور تنه زندانی کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس سوریې ته خبرداری ورکړې چې په ختیځې غوطې کې د یاغیانو په ضد په مباریو کې د زهرجن ګاز د استعمال نه ډډه وکړي او د ایران په جنوب کې د ترکیې د یوې شخصي الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې یوولس تنه وژل شوي دي او دا هم د خبرونو تفصیل. د غزنی د ولایت مقامات وایي چې د قره باغ په ولسوالۍ کې د دوو ملکیانو د وژلو او د دوو نورو د تښتولو په جرم د یو محلي پولیس په شمول څلور تنه نیولي دي. دغو مقاماتو ویلي دي چې په قره باغ کې د تېرې اونۍ د دغې پیښې ټول مسؤول کسان به محکمې ته وسپارل شي. د قره باغ اوسیدونکو د دغې پیښې نه وروستو د احتجاج په توګه د کابل قندهار لویه لاره د 5 ورځو دپاره بنده کړې وه چې بیا وروسته د جمهور رئیس اشرف غني په غوښتنه خلاصه کړه. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس سوریې ته خبرداری ورکړې او ویلي دي چې دا عاقلانه کار نه وي چې په ختیځې غوطې کې د یاغیانو په ضد په بمباریو کې د کلورین د ګاز د استعمال نه استفاده وکړي. ښاغلي میتس ویلي دي چې همدا اوس دوی ته داسې رپورټونه رسیدلي دي چې د بشار الاسد قواوو د میاشتنۍ زی د یاغیانو په ضد په 3 هفته‌ییزو حملو کې د کلورین د ګاز نه استفاده کړې ده چې په هغې کې د 200 ماشومانو په شمول زر تنه وژل شوي دي. مګر سوریې په ختیځې غوطې کې د یاغیانو په ضد حملو کې د زهرجن ګاز د استعمال رپورټونه رد کړي دي. د ایران مقامات وایي چې د ترکیې د یوې شخصي الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې 12 تنه وژل شوي دي. د ایران د هوایي ملکي د ادارې یو نطاق رضا جعفرزاده ویلي دي کله چې د ترکیې دغه شخصي الوتکه زموږ د فضا نه تېرېدله نو د رادار نه ورکه شوه او د تهران نه 370 کیلومتره لرې جنوب پلو ته د شهري کورټ په سیمه کې راغورځېدله. رپورټونه وایي چې دغه الوتکې چې متحده عربي اماراتو ته سفر کاوه په هوا کې ور واخیسته او بیا د ایران په جنوب کې په یوې غرنۍ سیمه کې راوغورځېدله. له دې نه مخکې د فبروري په میاشت کې د ایران په جنوب کې د یوې ایرانۍ الوتکې د راغورځېدلو په پیښه کې 15 تنه مړه شوي وو. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د پاکستان حکومت ته د دوی د غوښتنو د منلو لپاره یو میاشت وخت پوره شوی او که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به بیا د نوي احتجاج پر لټه لپاره ځانونه تیار کاندي. دا خبره هغه پرون ماښام د کوټې د صادق شهید په میدان کې یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په کینیا کې د یو لنډ استراحت نه وروستو پرون بیرته خپل ملاقاتونه پیل کړي دي. هغه پرون په نایروبي کې د امریکا په سفارت کې د هغو خلکو د احترام په مراسمو کې برخه واخیستله او د هغوی په یادګاري سلی د ګلانو بیډۍ کېښودلې چې 40 کاله مخکې د یوه بم په چاودنه کې مړه او زخمي شوي وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره به یې پلان شوی ملاقات یا بې نتیجې ثابت شي او یا به داسې ښه نتیجه ورکړي چې د ټولې نړۍ دپاره به ګټوره ثابته شي. د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا د یوه لوړ رتبه هیئت د سفر نه وروستو ښاغلي ټرمپ ته بلنه ورکړې چې په پیونګیانګ کې ورسره ملاقات وکړي. ښاغلي ټرمپ یې بلنه منلې ده او وایي چې په می کې به ورسره وګوري. له بلې خوا د امریکا مقاماتو ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم یانګ اون د ملاقات نه مخکې به شمالي کوریا ته کم امتیاز ونه مني، بلکې د دې په مقابل کې به د پیونګ یانګ پر رژیم خپل فشارونو ته دوام ورکړي. د لیبیا ساحلي محافظینو د نړیوالو خیریه مؤسسو په مرسته د شنبې په ماښام په سلګونو هغه غیر قانوني مهاجرین له ډوبېدو نه ژغورلي دي چې اروپا ته یې په قاچاقي ډول د مدیترانې په سمندرګي کې سفر کاوه. یو 15 کسان چې د لیبیا د زاویا ساحل نه حرکت کړی وو او په کوچنۍ پلاستیکي کښتۍ کې ناستو ژوندي بچ شوي دي. زاویا د ترابلس په لیدس کې پرته ده او په یو بل کښتۍ کې 98 کسان د مرګ نه بچ شوي دي.
خبرونه مو اوریدل. په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ته، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هغه غیر حکومتي موسسو نه چې په افغانستان کې فعالیتونه کوي د پیسو د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. خبریالی کرام شینوال رپورت را لېږلې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې په تیر 1995 لمریز کال کې غیر حکومتي موسسو یا انجوګانو په افغانستان کې شاوخوا 8.5 میلیون ډالر مصرف کړي دي. ښاغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ د غیر حکومتي موسسو لومړي ملي کانفرنس کې وینا کوله، ویل چې انجوګانې د خپلې بودیجې د شفافیت په اړه د افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي.
ستاسو مؤسساتو په 1995 کال کې 8.5 میلیون ډالر مصرف کړي دي. نو معلومیږي ستاسو مهم لوبغاړي 850 میلیون ډالر د مملکت کمې پیسې نه دي.
جمهور رئیس غنی ویل چې انجوګانې تل په دولتي ادارو کې د شفافیت پر راوستلو ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې انجوګانې باید په خپلو چارو کې هم د شفافیت مسله تر بحث لاندې ونیسي. جمهور رئیس غنی کسان په افغانستان کې د روغتیا، پوهنې او کرنې د ودې په برخه کې د غیر حکومتي موسسو ونډه وسایله، خو په عین حال کې پر انجوګانو باندې په افغانستان کې د متوازن پرمختګ په برخه کې د پاتې راتلو له امله انتقاد وکړ. ویل چې غیر حکومتي موسسې په دې نه دي توانېدلي چې یوه انکشافي اجنډا وړاندې کړي.
فرصت ته نیست که د مجلس یو اجنډا انکشافي راکړي.
ستاسو لپاره فرصت دا ده چې په دې مجلس کې یو انکشافي اجنډا وړاندې کړئ تر څو ووینو چې ستاسو فکری ځواک او تیاری په کومه کچه کې دی.
جمهور رئیس غنی ویل چې په هغو سیمو کې چې امن دی هلته هم انجوګانو فعالیتونه ډېر نه تر سترګو کېږي. جمهور رئیس غنی د نړیوالو مرستو د بندېدو په صورت کې د انجوګانو فعالیتونه تر پوښتنې راوستل او ویل چې یو شمېر انجوګانو لخوا د ستراتیژیو ترتیبولو، د پیسو د تولیدولو په ستراتیژي بدله شوې او له انجوګانو څخه یې وغوښتل چې په خپلو ستراتیژیو کې د افغانستان خلکو ته لومړیتوب ورکړي او هغوی ته د زیان رسولو مخنیوی وکړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د وینا له مخې همدا اوس په افغانستان کې 2000 افغان انجوګانې او د 200 په شاوخوا کې نړیوالې انجوګانې فعالیت کوي. د افغانستان جمهور رئیس د کانفرنس ګډونوالو ته په اساسي ډول د انجوګانو د 12 کلنو چارو د څېړلو وړاندیز وکړ. جمهور رئیس غني په انجوګانو باندې نیوکه وکړه چې د بېوزلۍ ختمولو ته یې پام نه دی کړی او دا مسله یې څرنې ته کړې ده. جمهور رئیس غني ویل چې د دغه کانفرنس د څېړلو په نتیجه کې به د هغو انجوګانو چارو ته لا پراختیا ورکړل شي چې خلکو ته یې په اغېزمنه توګه خدمتونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 1995 لمریز کال کې د انجوګانو لخوا په افغانستان کې نږدې شاوخوا 15200 پروژو د تطبیق لپاره څه باندې 850 میلیونه ډالر لګول شوي دي. د اقتصاد وزیر مصطفى مستور ویل چې انجوګانو دغه بودیجه په متوازن ډول نه ده لګولې.
صورت این مصارف در سال 95 به وضاحت نشان میدهد
په 1995 کال کې دغه لګښتونه په وضاحت سره ښیي چې د منابعو متوازن ویش د یو عمده اقتصادي او ټولنیز اصل او د حکومت د پراختیايي لومړیتوب په توګه تر سره شوی نه دی. د بیلګې په توګه د 850 میلیون ډالر له مجموعې څخه 290 میلیون ډالر یعنی 15% یوازې په کابل کې لګول شوی دی. په داسې حال کې چې د پکتیا ولایت برخه یوازې 2.8 میلیون ډالر ده او د کاپیسا، نورستان، زابل، نیمروز برخه له 15 میلیون ډالر څخه کم ده.
5 میلیون ډالر.
خاګلی مستور ویل چې یو شپږ انجوګانو د خپل پالیتونو په اړه حکومت ته ریپورت هم نه دی ورکړی. د اقتصاد وزیر ویل چې دغه انجوګانو په افغانستان کې د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د لوګي د ختمولو په برخه کې اغیزمن کار نه دی کړی. خو د افغانستان د غیر حکومتي موسسو د پیوستون د ادارې ANCB رئیس بریالي عمرزی امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې د غیر حکومتي موسسو لخوا د متوازن پرمختګ په اړه د جمهور رئیس غني څرګندونو پر خلاف ویل چې د غیر حکومتي ادارو پالیتونه اکثره لرو پرتو سیمو کې متمرکز دي.
انجوګانې یوازینی ادارې دي چې په لرې پرتو سیمو کې بېوزلو خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي.
هغه ویل چې د پخوا پرتله د انجوګانو او د افغان حکومت ترمنځ همغږي هم زیاته شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب
جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
پرون په کابل کې د غیر دولتي موسسو لومړی ملي کانفرنس جوړ شوی و. د لومړي ځل لپاره په کابل کې د غیر دولتي موسساتو د ملي کانفرنس د اهمیت په هکله په افغانستان کې د ودان د موسسې رئیس محمد نصیب احمدی آشنا رادیو ته داسې وویل.
زه فکر کوم د دغه کانفرنس یا د حکومت او د غیر دولتي موسسات ترمنځ چې په بعضو مسایلو بحث کیږي د خپل موثر کار دی، د ښه کار دی. ګټه یې ډېره زیاته ده، ځکه چې د مدني ټولنې همیشه د شفافیت او د حسابدهي لپاره کار کوي، نو دوی باید خپل مثال شي. حسابدهي یا شفافیت ډېره مهمه مسله.
بله، نصیب صاحب، ولسمشر غنی د انجوګانو په ځینو کارونو باندې انتقاد کړی دی چې کارونه یې موثر نه و، لکه د بیوزلۍ ختمول یا د لوږې ختمول په افغانستان کې. نو سره له دې چې میلیاردونه ډالر په دې برخه کې مصرف شوي دي، اما نتیجه یې دا ده چې حکومت په بیرته انتقاد کوي، خلک لا هم بیوزلې دي او د لوږې سره مخ دي، ولې کارونه موثر نه وو؟ او دا انتقاد څونه په ځای دی؟
زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت د اقتصاد وزارت ته ټول انجوګانو پورونه ورکوي، نو د اقتصاد وزارت سره باید دا ارقام موجود وي چې کوم انجوګانو څومره مصارف کړي په هر کال کې او په هر سکتور کې څومره مصارف کړي او د هغه لاسته راوړنې یا اثرات یې څه دي. نو دا به خپل د حکومت هم کمزوري وي چې هغوی د دغه سي مسایلو نه ناخبره وي، کنه ټول انجوګانې وزارت اقتصاد ته شپږ میاشتنی او کلنی راپورونه ورکوي او د وزارت اقتصاد سره باید دا ټول ارقام موجود وي. بعضي پروګرامونه چې هغه انجوګانو عملي کړي، کیدای شي چې په بعضو مواردو کې داسې مشکلات موجود وي چې ښه نه یې تطبیق شوي، خو هغه دلایل هم باید وویل شي. او د اقتصاد وزارت دا دنده لري چې د انجوګانو د کارونو مراقبت وکړي، په بعضو مواردو کې کوم کارونه چې ښې نتیجې نه لري هغوی دې ته متوجه کړي چې خپل کارونه نور هم موثر کړي. زموږ د انجوګانو دا ملي وجیبه ده چې په ټولو هغه کارونو کې چې نیمګړتیا وي هغه موږ پوره کړو. موږ دې لپاره کار کوو. البته که داسې په مشخص ډول انجوګانو ته وویل شي چې تاسو دغه کارونه کار نه ورکوي، نو انجوګان دې ته ماده دي چې خپل پروګرامونه هغه بدل کړي او موثر پروګرامونه شروع کړي.
بله، په افغانستان کې نن سبا ګڼ شمیر غیر دولتي مؤسسې او انجوګانې کار کوي. د انجوګانو د مصرف شفافیت به څومره په افغانستان کې د اداري فساد سره په مبارزه کې کومک وکړي تر څو اداري فساد په افغانستان کې یا کم شي یا دمل لاړ شي؟ نو په دې برخه کې به څه کومک وکړي؟
زه فکر کوم مدني ټولنې یا انجوګانې یو د دوی د هغه اساسي کارونه هغه دا دی چې مدني ټولنې په حکومت هم نظارت کولای شي. دا چې موږ په حکومت نظارت کوو، حکومت په مدني ټولنو نظارت وکړي، دا ښه خبره ده. او ان یوګانې یا مدني ټولنې همیشه د شفافیت، د حسابدهۍ، د هیڅ حکومتداري غوښتنه کوي. نو فلهذا د دې غوښتنو چې دوی دا غوښتنې کوي، دوی به په خپله د دې ماډل وګرځي، د دې مثال وګرځي، دې ته آماده وي. او دا که دا حسابدهۍ د ټولو سره وشي، دا ډیره ښه خبره ده، ځکه د افغانستان د ټولو اتباعو سره، د هر سړي سره باید سړی حسابدهۍ وکړي. او هغه کومکونه چې انجوګانو لاسته راوړي، هغوی سره باید دا حسابدهۍ وشي. او هغوی که ټولو خلکو ته دا وښيي، نو دا طبعا د خلکو د اذهانو په روښانه کولو کې ډیر رول لوبوي. بیا موږ په جرات سره په حکومت کې یا په نورو ارګانونو کې چې چیرته اداري فساد موجود وي، د هغې سره مبارزه کولای شو. نو انجوګانې دې ته باید ټولې آماده وي.
سره له دې چې افغان حکومت د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم ګڼي، خو وایي چې لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم باید متوازن شي. نو په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسسو د کارونو د شفافیت او د متوازن فعالیتونو لپاره څه وړاندیز لري او څه باید وشي؟
د متوازن فعالیت لپاره دا زموږ وړاندیز دی چې مؤسسات هم باید د خلکو ضرورتونه په نظر کې ولري. او د حکومت سره په همغږي په هغه سکتورونو کې کار وکړي چې هغه ته ضرورت وي د منطقي خلکو هغه ضرورت رافقي او هغه کارونه چې مؤثر وي او په ښه طریقه کېدل شي ګټې ډېری وي عامل منفع کارونه د حکومت سره په همغږي کې متوازن کارونه رامنځته کړي.
ډېر مننه نصیب صاحب.
مننه تاسو نه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان د سکولونو زره تاریخي ابتدا لري چې یوازې 15000 رجستر شوی دي. ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
د هوت شلمه چې د افغانستان د فرهنګي میراثونو له ملي ورځ سره برابر ده، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یک شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې په موخه له یو شمیر ادارو سره د هوکړه لیکونو په لاسلیک کولو سره ولمنځله. د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په دغه مراسمو کې وویل چې افغانستان لسګونه زره تاریخي آبادات لري، خو له دې شمیرې دوی یوازې د 15000 تاریخي آبادتو په ثبت او راجستر کولو بریالي شوي دي.
د همدې 15000 څخه د 1500 تاریخي آبادو اسناد بشپړ شوي دي، او د دې 1500 څخه فقط د 900 آثارو لپاره موږ لوحې لیکلي دي او د هغوی د معرفي لپاره مو اجراءات کړي دي. معنا دا ده چې ډېر زیات کار لا پاتې دی چې موږ باید وهڅیږو او مخته ولاړ شو چې د دغه کارونو یا دغه لسکونو زرو عبیداتو د سمون او پالنې او بیا رغونې لپاره اجراءات.
خاغلی باوري د غراز ویل چې په نړیواله کچه هم افغانستان یوازې د دوو تاریخي آبادو چې یوې د جام سلای او بلې د بامیانو فرهنګي اوزره د نړۍ په کلتوري میراث کې شامل کړي او هڅې روانې دي چې ورته نور فرهنګي میراثونه هم د یونسکو سازمان ته معرفي کړي.
په داسې حال کې چې موږ تلاش وسدی چې هرات تاریخي شهر د بابر باغ د نوګومبت مسجد د هلمند شیش او یو شمیر نور تاریخی آبادات کاندید کو تر څو چې دا په نړیوال فرهنګي میراث کې شامل شي. خو لا تر اوسه په موقف کې نه یو چې دا اسناد هغوی ته تسلیم کړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل چې یونسکو د نوروز جشن د افغانستان د غیر ملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د نړیوال کلتوري میراث په ادارې کې شامل کړی دی او افغان حکومت هڅه کوي چې ملي اتڼ، بوسکشي او نیزه‌بازی هم د افغانستان د فرهنګي میراثونو په توګه په دغه ادارې کې ثبت کړي. خاغلی باوري ټینګار وکړ چې د کلتوري میراثونو په نړیوال ادارې کې د افغانستان فرهنګي میراثونو شاملول مستندولو ته اړتیا لري او افغان حکومت باید په دې برخه کې زیات کار وکړي ترڅو تاریخي آبادات په نړیوالو کلتوري میراثونو کې شامل شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت یې چمتو دی چې دغه هیواد د فرهنګي آباداتو په برخه کې لا نړیوالو مؤسسو سره همکاري وکړي. خاغلی غنی چې د یکشنبه په ورځ د غیر دولتي مؤسساتو لومړي ملي کانفرنس کې وینا کوله وویل
د بخش فرهنګي ولایت
په فرهنګي برخه کې د افغانستان یو داسې ولایت هم نشته چې د اختیار الدین کلا یا د بابر بند ترکیب ونغواړي. موږ حاضر یو چې په دغو برخو کې همکاري وکړو.
ماسر هستیم چې دای بخشو همکاري کړو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي میراثونو د ملي ورځ په مناسبت نن د اوبو او برېښنا وزارت، د کابل ښاروالۍ، د فواید عامې وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سره د فرهنګي میراثونو د ساتنې او معرفي کولو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست هیله وښوده چې د دغو تفاهم لیکونو د لاسلیک کولو په نتیجه کې به د افغانستان فرهنګي میراثونو ته جدي پاملرنه وشي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د سوریه حکومتي قواو د یاغیانو تر ټولو لوی سنگر ختیځي غوته کې پرمختګ وروسته پرون د یکشنبې پورس شل ورځنی جګړې ته نور هم زور ورکړی دی. پاموکړی دی رپورت ته.
راپورونه وایي د سوریه پاوز د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمه ختیځي غوته کې پرمختګ کړی او دغه سیمه پر دوو برخو ویشلې ده. د سوریه دولتي تلویزیون له مسربا کارګوټي څخه دننه د نیمه ړنګ شوې ودانیو ترڅنګ د پاوز د ټانکونو انځورونه خپاره کړي دي.
بعد السيطره على
روس تلدي تشد سوريه باوزي زواكونو د اف 3 كلي ونيو وسموغ جاسرين لورته پرمختک وو چې مخته خارګوټي ونيسو موږ له سیمه څخه د جبهات النصره او فلیق رحمان در دلو د تراګرو تیخته ولیدل.
دولتی تلویزیون د غراز له مصرابا خارګوټي پنځورونو کې یو لوی ډله ملکی خلکو کودل چې په یو کور کې پټ شوی وو. یو کس له خبریال سره د مرکې پر مهال د اسد په پالوي او د یاغیانو په ضد شعارونه ورکول، خو نور ښځې او ماشومان د هغه تر شا ولاړ وو.
موږ د مصرابا زبدین او حسرتا اوسیدونکي یو، خدای دې تاسو سره ښه وکړي، مننه.
فلیق الرحمن او جیش اسلام په ختیځ غوټه کې دوه مهمې یاغي ډلې دي چې هوډ کړی د سوریې د پوز مخه به ونیسي، خو په تیرو دوه اونیو کې نیمایي سیمه له لاسه ورکړې ده. جیش اسلام ویلي چې جهادیان باید د شمالي ایالت ادلیب تبخیص پکې کړي، بلخوا پرون په ادلیب کې چې د سوریې د مخالفینو تر کنټرول لاندې دی یو شمېر ډاکترانو او دفاعي کارکوونکو په غوټه کې د تشدد په ضد لاریون وکړ.
موږ دلته نړۍ ته د پیغام در رسولو لپاره راټول سوي یو. موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وایو چې د ختیځ غوطي کې د ټول وژنې مخه ونیسي. خلک له اوو کلونو راهیسې وژل کېږي. اوس وخت رارسېدلی چې نړیواله ټولنه د دې جنایت په وړاندې اقدام وکړي.
د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې له دې کمپاین سره به د یاغیانو له لوري د دمشق ویشتل نور ختم شي او هم به د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالوتن لارو واکمنی پای ته ورسیږي.
انا کامل فی المجال الانسانی
موږ د بشار الاسد د رژیم د روسانو او ایرانیانو پر ضد راټول سوي یو چې په غوټی کې زموږ خلک او روغتیایي کارکونکي په نخښه کوي.
د سوریې د بشري حقوقو د څار د ډلې په وینا په تیرو شلو ورځو کې په غوټی کې 101 ملکیان وژل شوي چې پکې 219 ماشومان دي او 4350 کسان زخمیان شوي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نورستان په ولایت کې مېرمنې وایي چې که پوهنتون ورته جوړ نشي نو جنکۍ به په اسانۍ سره پکې زده کړه وکړي او ښځې هم تعلیم یافته شي. زبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
نورستان اوس د نیمل وړ زده کړو لپاره یوازې یو دارالمعلمین لري. که څه هم نارینه په نورو ولایتونو کې هم پوهنتون لوستلی شي، خو نجونې او مېرمنې وایي د لوړ زده کړو سترې هیلې سرته نه رسي. دوی وایي نور ولایتونو ته د لوړ زده کړو لپاره په اسانۍ نشي تللی او نورستان کې دننه پوهنتون نه لري، ځکه نو که ډېره توره وکړي تر 14 پورته نشي تللی. نادیه په مرکز پارون کې مدني فعاله ده. دوی وایي کابل باید د دغې ستونزې د اواری لپاره لاس په کار شي. یوه بله میرمن زینب بیا په پارون کې ولایتي ډاکټره ده. هغه وایي په نورستان کې اوس د لوړ زده کړو مینه زیاته شوې او ښځینه برخې ته په دغه حصه کې د زمینې برابرول بیخي اړین شوي دي.
زیاتر خلک پوه شوي دي، اسانتیا شته دی، ورته ځي راځي او نور مکتبو سره ډېر شوق پیدا کړی. جنکیان هم په ډېر شوق ترسه وایي.
د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهده پیزان وای دغه ولایت کې د پوهنتون د نشتون په وجه په ښوونځیو کې مسلکي معلمین هم نه پیدا کیږي، ځکه نو په کانکور کې د نورستاني نجونو او لکانو خونده نشته ده.
په ټولو ولایتونو کې هغه پوهنتونونه نشته دي چې دغه د ساينس په برخه کې حقوق او شریعت. په نورستان کې هیڅ داسې ډول پوهنتون نشته، نه خصوصي او نه دولتي، چې زموږ خویندې ورونه پکې لیسانس شي او دیو تحصیل او لوړ شي او خدمتو کې ولسته ده. غوښتنه دا وه چې هغه وروسته پاتې خویندو دپاره هغه لرې پرتو سیمه کې چې زموږ خویندې دي، نو دیو ته باید کاري زمینه، اقتصادي او حقوقي کار وکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم مني چې د پوهنتون نشتون یوه لویه ننګونه ده، خو د حل لپاره لاس تر زنی نه دی ناست.
دلته
اخیرنی زمون تعلیمی اداره دارالمعلمین دی چې دا د خویندو او د ورونو هغه تشنګي چې د علم د پاره لري هغه نشي رفع کولی. باید دلته پوهنتون ایجاد شي. دویمه غوښتنه یې دا وه چې زمونږ د خویندو د پاره یوه دینی مدرسه دلته باید جوړه شي چې لیلیه هم ولري، او مونږ به دغه غوښتنې د مراجعو سره شریکو او کوشش کوو چې انشاءالله هم د دینی مدرسې په برخه کې او هم د پوهنتون په برخه کې د خویندو غوښتنو ته مثبت جواب وایي.
نورستانیان وایي که د هلکانو او نجونو لپاره د پوهنتون ستونزه هواره شي، نو د دغه ولایت راتلونکی ورسره د پام وړ ښه کیدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل یې مه هېروئ.
مشهور امریکایي جرنالیست جارج ویل د افغانستان په اړه په خپل اوږدې مقالې چې د مارچ په نهمه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې ده، د امریکایي مشرانو پوښتنه کړې چې په افغانستان کې خو زمونږ څلور زره ورځې پوره شوې دي، نور هلته څه کوو؟ د دغې مطلب ټکی زمونږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
لیکوال او جرنالیست جارج ویل چې معمولا د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې لپاره په میاشت کې دوه مقالې لیکي، وایي چې د امریکا خلک باید د هرو زرو ورځو په پای کې ضرور د افغانستان د جنگ په باب چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ ګڼل کیږي د همدغې پوښتنې په اړه سوچ وکړي. د لیکوال جورج ویل په قول د افغانستان په جنگ کې د متحده ایالاتو د نظامي مداخلې موده په دویم نړیوال جنگ کې د امریکا له نظامي مداخلې نه څلور واري اوږده شوې. جورج ویل لیکي کله چې د 2001 میلادي کال د اکتوبر په اومه په افغانستان کې جنگ پیل شو، نو په هغه وخت کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس اعلان وکړ چې له دې جنگ نه زموږ یوازینی هدف دا دی چې یو پیاوړی مرکزي حکومت هلته جوړ شي. او په 2002 میلادي کال کې د امریکا یو بل د دفاع وزیر رمسفیلډ نه چې کله پوښتنه وشوه، نو بې له ځنډې وویل چې د بل هر وخت په پرتله اوس موږ نهایي بری ته ډېر ورنږدې شو. جورج ویل لیکي په داسې حال کې چې په دغه جنگ باندې اوس څو کلونه تیر شوي دي او تقریبا یو ټریلیون یعنی زر میلیارده ډالر ورباندې لګېدلي او له 2200 نه زیات امریکایي عسکر پکې وژل شوي دي، تر اوسه یې د بنیادي مقصد په اړه د امریکا د پوځي او سیاسي مشرانو ترمنځ بحثونه جاري دي. جورج ویل وایي بهتره به دا چې امریکایي مشران د امریکا ولس ته په افغانستان کې د دوامدار نظامي موجودیت په اړه توضیحات ورکړي چې د څه غرض عمرام په خاطر موږ اوس هم هلته وو. امریکایي قومندانانو د طالبانو په باب څو ځلې دا خبره کړې وه چې دښمن ته د جنگ په میدان کې ماتې ورکړې او مقاومت یې ځپل شوی او طالبان د دوی په وینا په دفاعي حالت کې دي، خو اوس هم ګورو چې جنگ روان دی او د طالبانو مقاومت نه دی ختم شوی. امریکایي قومندانانو به دا خبره هم کوله چې دا جنگ د هغوی په وینا د افغانستان د دفاع جنگ دی، که واقعا دا جنگ د افغانستان د ازادۍ لپاره ای او د امنیت راوستلې مد نظر نه، نو باید چې په همدغه خبره باندې تاکید وکړي او کنه د اوږده جنگ دا پروژه باید نوره پای ته ورسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی چې په جنگ ځپلي سوریه کې د طبي او بشري کارکونکو او روغتیایي مرکزونو په خلاف خطرناک تاوتریخوالی روان دی. لیسا شلاین رپورت رالیږلی، زامن مومندی درته لولي.
د روغتیا نړیوال سازمان رپورت ورکړی دی چې په روان کال کې د سوریې د جنگ په زونونو کې په روغتیایي مرکزونو، امبولانسونو، خدمتونو او کارکونکو باندې لسګونه حمله شوې دي. د ډبلیو ایچ او د څارنې سیستم رپورت ورکړی دی چې تیره میاشت په ختیځه غوطه کې په 38 روغتونونو او په نورو روغتیایي مرکزونو باندې حمله شوې چې اوس د سوریې او د دوی روسي متحدینو د هوایي او ځمکني حملې ورباندې روانې دي. د ډبلیو ایچ او نتا کریستن لیډمیر وای په ادلیب او هومس کې اهم په روغتیایي مرکزونو باندې حملې شوې دي. لیند میر خپل خبرې ته دوام ورکوي او وای
In all, the 67 verified attacks on health facilities and workers in the first two months of this year amount to more than 50% of verified attacks in all of 2017, which totaled 112. These unacceptable attacks resulted in the deaths of 19 people.
د روان کال په دوه لومړی میاشتو کې په روغتیایي مرکزونو او کارکونکو باندې وش پیته داسې حمله شوې دي چې اسناد موجود دي. په 2010 کال کې څه باندې 50% حمله شوې چې شمېر 112 ته رسیده. د دغو حملو په نتیجه کې 19 تنه وژل شوی وو چې په دوی کې 4 تنه روغتیایي کارکوونکي وو. په دغو حملو کې 8 تنه ټپیان شوی وو چې 4 تنه طبي کارکوونکي وو.
رنوردونکو تاسو ته مګر غشناره جوړه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړی برخه واورېده. دویم برخه خبرونې ساعت وروسته پیلېږي. تر هغې پورې د دری برخې خبرونې اورېدل مه هېروئ.